په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پرشته جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له طالبانو له زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشې کېدو ته اندېښنه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تهران کې د افغانستان سفیر ورهزار کړی و او نن به په پاریس کې ستر لاریون وسي او خلک به په امریکا کې له تور پوستانو سره پیوستون څرګند کړي. پوره خبر نو واورید. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره له زندانونو د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشې کېدو له کبله اندېښنه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان نن د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اندېښنه لري چې د جګړې د حقوقو قربانیانو په حق به تیری وسي چې باید انصاف ورسره سوی وای. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې د سولې خبرې د مارچ په 18 پیل سوې وای. خو طالبانو د خپلو بندیانو د خپلو 50 بندیانو د خوشې کېدو شرط وړاندې کړ. د طالبانو بندیان د جمهور رئیس د ځانګړو فرمانونو پر اساس خوشې کېږي او د دې بهیر مسؤلیت د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارل سوی. د دې شورا ویاند جاوید فیصل نن د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کېږي.
جاوید فیصل مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له زندانونو څخه بندیان د هغوی حقوقي موقف د هغوی عمر او په زندان کې د تیرې کړې مودې د څرنګوالي پر اساس خوشې کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ور احضار کړ. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په وینا لیوال د دې لپاره چې د یو شمېر داسې ډلو په اړه چې له ایران سره ضد دي د توضیحاتو په خاطر وژغوښتل سوی و. د ایرنا په راپور کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راغلي چې ځینې سیاسي ډلو چې د ایراني لوري په وینا له ایران سره دښمني لري په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حمله کړې او په اړه یې دوی له لیواله پوښتنه کړې ده. له عبدالغفور لیوال سره د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیځ آسیا د چارو مسؤول سید رسول موسوي ژغېدلی دی. د ارنا په راپور کې نه دي ویل سوي چې لیوال څه ځواب ورکړی دی. په وروستیو کې د افغانستان څو کډوال په یست کې هغه مهال ووژل سول چې د ایران پولیسو یې پر موټر ډزې وکړې او موټر یې اور واخیست. د ایران حکومت ویل چې د کسانو د پولیسو له امر سره سم د موټر له درولو ډډه کړې وه. تر دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د افغانانو ژوند ارزښت لري کمپاینونه پیل سول او په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د بد سلوک پر ضد په کابل او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې هم وسوې. تاسی د ازادي راډیو خبرونه اوري. په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو لپاره نن خلک په پاریس او لندن کې مظاهره کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې تر دې وړاندې د فعالیت اجازه ورکړ سوې وه بیرته تړلي دي. په پاریس کې نننی لاریون د ښار په ختیځ کې له پلاس د ریپبلیک د ښار د اپراتور ودانۍ پورې کېږي. د پاریس پولیسو دوکاندارانو او د هټیو خاوندانو ته ویلي چې ټول هغه وسایل چې وور اخیستلی سي لرې کړي. دا به په امریکا کې د تورانو ژوند ارزښت لري په نوم له پیل سوي حرکت سره د فرانسې د خلکو پیوستون د پیوستون تر ټولو لویه مظاهره وي. په امریکا کې له تورپوستو خلکو سره د توپیر او د پولیسو د زور زیاتي پر ضد دې حرکت تر هغه وروسته زور واخیست چې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی امریکایي د یو سپین پوستي پولیس د تشدد له کبله مړ سو. جورج فلوید د مې په 15مه نېټه یو سپین پوستي پولیس چې وروسته بیا له کاره وایستل شو نیولی و او پر غاړه یې زنګون وریښی و. د دې پیښې په اخیستل سوې ویډیو کې چې پر انټرنټ خپره سوه لیدل کېږي چې 46 کلن فلوید په مقرر ډول له پولیسه غواړي چې پښه یې له غاړې لرې کړي او ورته وایي چې سا یې بنده سوې ده. فلوید وروسته د سابندۍ له کبله په روغتون کې مړ سو. په امریکا کې له هغه راهیسې مظاهرې کېږي. د دې خبر نور تفصیل او جزئیات زموږ پر ویبپاڼه باندې شته. ازادي راديو دات کام د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان خبرداري ورکړی چې کورونا وایروس په هیواد کې بد خبريږي. پشینیان تر دې یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې بیرنی حالت په راتلونکي میاشتې جولای تر نیمایی پر ځای پاتې سي. هغه نن ویلي چې په خپل هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسان د زیاتېدو له کبله خواشینی دی. هغه ویلي چې نن خپل کار ته په خپل موټر کې تللی او شاوخوا په بازار کې لیدل چې خلک لا هم د ډاکټرانو له لورې اعلان سوي شرایط نه مراتوي او دې خواشینی کړی دی. د ارمنستان حکومت د اپریل د میاشتې په نیمایي کې چې تر 1400 کمې مثبتې پیښې درلودې بندیزونه نرم کړل او اوس د مثبتو پیښو شمېر له 6000 اوښتی دی او 2400 تنه د کووید-19 ناروغۍ له کبله تر اوسه مړه سوي دي. او د پولنډ حکومت نن له خپلو ټولو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره پولې پرانیستلې خو هغه چې د اروپایي اتحادیې غړي دي. د پولنډ سرحدونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تقریبا 3 میاشتې تړلي وو. له لیتوینیا سره سرحدي کنټرول پرون نرم سوی او له جرمني، چک جمهوریت او سلوواکیا سره د شپې له 12:00 بجو د سفر ازادي سوه. له هغو هیوادونو سره چې د اروپایي اتحادیې غړي دي پولنډ ته د سفر شرایط یو څه اسان سوي، خو له اوکراین، بیلاروس او روسیې سره سرحدي کنټرول لا هم جدي پر ځای دی. له پولنډ هغو هیوادونو ته چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب نه لري د ریل ګاډي تګ بند دی. د روسیې، بیلاروس او اوکراین خلک یوازې په دې شرط پولنډ ته سفر کولای سي چې پولنډي وګړي سره یې واده کړی وي، په پولنډ کې د کار رسمي اجازه یا هلته اولاد ولري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن شنبه د غبرګولیا جوازات سلر وشتمه د جون میاشتې 14مه د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون د طالبان دیانو د خوشی کېدو په اړه اندیشنه شي. حکومت وایي
هغه کسان چې د حقوقي او قضایی دوسیه نه تکمیلوي یا پر حقوقي باندې د حق لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، حقوقي دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
نن په افغانستان کې د مور ورځ ځلمنځل کیږي.
او ماشومان مخو واړه واړه دي، میړه مو شهید شوی دی، هیڅ یو شی هم نه لرم.
په بهرني موضوعاتو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي. دا هم اوري چې د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومارت توکایف د رسمي دندې او لوړې یو کال پروسو په دې موده کې څه کارونه سوي دي. په یو راپور کې دا موضوع څېړل سوی ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د طالبان دیانو د خوشی کېدو په برخه کې د ځینو مواردو په اړه اندیشمن دی. دغه کمیسیون مرستیال وایان ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دې عمل اندیشمن دي چې هسې نه د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت ناقص سي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون وایي لا هم سره د حکومت لوري د طالب بندیانو په اړه چې خوشی سوي او یا هم خوشی کیږي معلومات نه دي شریک سوي او په دې اړه اندیښمن دي. دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن په دغه پروسه کې د جګړو د قربانیانو په برخه کې عدالت نقص سي.
د موږ اندیښنې دا دي چې د حق العبدي مسلې د جګړې د قربانیانو د دوی حقونه او د عدالت په برخه سبا کیږي. لبل خوانه هم د قضایي مسائل دي چې آیا دا کسان چې خوشی کیږي آیا دوی هم د جګړې جرمونو او د بشریت ضد جرم متهم دي، آیا دوی د غیر نظامیانو پر ضد کوم تروریستي عمل کړی ده. له ازادي نه وروسته هم مکندشنې لرو چې څومره زمینه مساعده دي چې دوی بیرته په جنگ کې نزی او عادي او آرام ژوند انتخاب کوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې هم د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید له دوی سره د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې معلومات شریک او مشورې وکړي، خو دغه کمیسیون په خبره لا هم ورسره مشورې نه دي سوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون مسؤلین وایي افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک استولای او په دغه لیک کې د یادې پروسې په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي دي چې د کمیسیون په خبره تر اوسه ورته له یو لوري هم ځواب نه دی ورکړل سوی. هڅه موږ په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته جواب ورنکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هغه کسان له بند نه ازادیږي کوم چې پرې حق العبد او د هیواد د ملي امنیت لپاره ګواښ پېښولی سي.
تر دې دمه پورې ټول طالب بندیان د جمهور رئیس له فرمان سره سم د هغوی سن روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره آزاد شوي دي. هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق العبد مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د افغان حکومت لوري 3000 طالبان او د طالبان لوري د افغان حکومت له 1500 زیات بندیان آزاد شوي دي. افغان حکومت له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبراترو د پیلیدو غوښتونکي دي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دوی او د امریکا ترمنځ د فبروري د 9مې نیټې د هوکړلیک پر بنسټ چې په قطر کې لاسلیک شوی باید افغان حکومت یې 1500 بندیان له بنده خوشي کړي چې د دغه بهیر تر بشپړېدو وروسته به تر یوې اونۍ پورې بین الافغاني مذاکرات پیل سي. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د خبرګولیا جوازات سره رښتما په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده چې هر کال منځل کیږي. د په اصل کې د چې شزی په زنګړی ډول ماین دی لډی رستون سره مخامخ دی. دیو نادر د کابل یوی کوڅې تا ورغلی دارا پورې چمتو کړي.
د کابل ګلفروشي کوڅه هغه ځای چې په زنګړو مناسبتي ورځو کې پکې ګڼه ګڼه زیاتوي. نن د خبرګولیا جوازات سره رښتما د مور لورځ سره برابر ده. یو شمیر خلک دلته راغلي تر څو خپلو میندو ته ډالۍ واخلي. که څه هم د ګرز بندیز له امله د تیر په پرتله ګڼه ګوڼه کمه ده، خو داسې هم نه ده چې دا کوڅه د بیخي تشوي. احمد خپلې مور ته د مرسل ګل اخیستی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما خاطر تجلیل از
د مور ورځ منځل لپاره راغلی یو. د ټولو میندو لپاره ډیره ښه ورځ وي. د دې لپاره چې موږ کولای شو خیون منځو له ګل فروشي ورته خرید کوو.
اومدم د مې ګل فروشي
سلسله هم خپل مور ته د ګلانو ډالۍ اخیستلو لپاره راغلی ده.
بله، مې خیم روز
د دې ورځ د تاسو د رادیو له سپورټ ټولو میندو ته مبارکي وایم. راغلی يم چې ګلان واخلم.
د میندو د عمر ډیره برخه د اولادونو پر روزنه تیریږي. دوی هم د دې ورځې له منځلو څخه خوښي دي. نرګس هغه لور ده چې له خپلو دوو لوڼو سره راغلي چې لوڼه یې دې ته او دا خپلې مور ته ډالۍ واخلي.
زه د یوې مور په توګه د خوښۍ احساس لرم، ځکه چې د مور ورځ ده او زه هم د مور لپاره مې راغلی یم. زه هم یوه مور یم، نو د بلې مور له زړه ښه خبرېږم تر څو یوه ګېډۍ ګلان ورته واخلم.
خو داسې میندې هم شته چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او د مور د ورځې له رارسېدو نه دي خبرې او یو شمیر یې په اړه بیخي نه پوهیږي. نازنین له همدې ډلې میندو نه ده. هغه مور چې په تنور خلکو ته ډوډۍ پخوي او خپلو بچیانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. نازنین وایي
ما سره کومک وکړئ، زه نه دغه نه خبره یم. تندور ډوډۍ پخوم، ماشومان خو واړه واړه دي، میړه اوس شهید شوی دی.
خدا یوازې نازنین نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیری میندې په دې برخلیک اخته دي. د مور ورځ د داسې میندو لپاره د خپلو ماشومانو د ګېډو مړولو پرته بله معنا نه لري. خو له دې ټولو سره سره رنګینه یا پیکه په افغانستان کې دا ورځ منزل کیږي او له خلکو نه ده هیره.
موردل چې د مور ورځ نن په افغانستان کې المنځل کیږي، خو هغه میندې چې جګړو یې زامن ورڅخه اخیستې دې ورځې ته خوشحاله نه دي. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
خو
دا یوازې بخبیبی نده چې د خپل نازولی او خیالیګر زوی ورژاړي، بلکې د سلګونو میندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه حتی درې جامن وژل سوي دي. دغه میندې دا وخت په فکر بې وزلۍ در پدری او بدحالۍ کې ژوند کوي. ډیری برخه یې په یوه ګوله ډوډۍ پسې هریانې او په کورنیو کې یې د زامنو کونډې او یتیمان ورپاته دي. دوی له جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کښیږدي تر څو نورې میندې د دوی په شان بورې نه سي. درخانۍ هم هغه کونډه مور ده چې د میړه له وژل کېدو وروسته یې غبرګ زامن هم وژل سوي دي.
یو هلک مې جان تن پوسته کې شهید سو، یو مې ګزمې والو وویستل. دوه ښځې د یوه هلک مې راپاته دي، یوه ښځه د بل هلک. هتې د الام راته سوی دغه لمسیان مې ټول یتیمان دي، هغه راپاته دي. سرپرست نه لرو. یو وړ هلک مې دلته کمپیوټر ته ناست دي، هغه کله عسکر پرېږدي، کله یې نه پرېږدي، کله سل روپۍ وګټي، کله پنځوس وګټي، کله هغه هم نه وګټي. یو مې خپل سړی دی، هغه څوارلس کاله ووت، هغه هم شهید سوی.
د غبرګولۍ یا جوزات څلرویشتمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمانځل کېږي. په دغه ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمانځل پیکه دي، ځکه غزنی یو جګړه ځپلی ولایت دی او جګړو له ډیرو میندو زامن اخیستي او زړونه یې ورسوري کړي دي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل کره شمېره نه ده ورمعلومه، خو په زیاته اندازه میندې جګړو د ویر پر ټغر کښېنولي او له فقر، غریبۍ او بدحالۍ سره یې مخ کړې دي.
اول خو زه د مور ورځ ټولو میندو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه سته میندې چې ورور شهید سوی دی، یا خاوند یا زوی شهید سوی دی، داسې میندې سته چې خپله نفقه د هغوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسیدونکي وایي که جګړې همداسې دوام وکړي د دغه برو میندو شمیر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورو میندې له دا شان بدحالۍ په امان سي. په غزنی کې هغه میندې چې زامن یې وژل سوي شپه ورځې یې په ژړا تیریږي او اوښکو یې پر مخ لارې جوړې کړې دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. او سم رحمت الله افغان د کابل چاپ رسپانه ته کتنه کوي.
د هیواد دولتي رسپانه د سرمقالې عنوان دی د دښمن د منظم بریدونو زړه بوګنون کې چپا. په سرمقاله کې د شیرشاه سوري جامع جماعت ملا امام مولوی عزیز الله مفلح ترور ته اشاره سوي او ویل سوي دي د پلن وخت کې په کابل کې دوهم برید دچې دینی عالمان پکې پنخه کیږي او له دی وړاندې د وزیر محمد اکبر خان ملا امام محمد ایاز نیازی هم په ورته چاودنه کې وژل سوی وو. د لیکوال پان دا بریدونه د افغانانو د سرسړیو په تیره بیا پر هغو دینی عالمانو کیږي چې د دښمن لخوا ناروا جګړه غندي او د اسلامي او انساني ارزښتونو پر خلاف یې بولي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي چې په جوماتونو کې د افغانانو د دښمنانو لخوا پر سترو دینی عالمانو د ترهګریز برید منظمه دسیسه ده. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي او د داسې بریدونو د مخنیوي لپاره په ټولو وس هلې ځلې وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان ولس نور باید د غفلت له خوبه راویښ سي او په اسلامي او افغاني جذبه سره د دغه دښمن پر ضد راپورته سي. هشت صبح رسپانه په خپل سرمقالې کې لیکلي په کابل کې د جامع جماعتونو د ملا امامانو ترور زیات سوی. په سرمقاله کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی الله قوله ویل سوي دا کار طالبان کوي او هدف یې د افغان جګړې د ناروا ګڼلو په اړه د دینی عالمانو غلي کول دي. په سرمقاله کې یادونه سوې دا دینی عالمان داسې مهال ترور کیږي چې وژل سوي دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه، انتحاري او نورې خونړۍ حملې ناروا ګڼلې وې. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په جماعتونو کې د دینی عالمانو وژونکي پیدا او سزا ورکړي. د سرمقاله په پای کې راغلي د افغانستان ټولنه یو کلکه سنتي ټولنه ده کچری حکومت دغه مسله جدی ونه نیسی ممکن د دینی عالمانو وژنه ورته درنه تمام سی، بیا ولس به پخپل را پاتیږي او د دینی عالمانو د وژونکو پر ضد به ګامونه اخلي. وساب رسپانی بیا د افغان سولې او په دې اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه لیکنه او تبصره کړې. په سرمقاله کې راغلي که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی موقت حکومت نه مني، خو د لیکوال په اند د سولې په پروسه کې د موقت حکومت جوړېدل یو حتمي امر بلل کیږي. وسالی کې ولسمشر غنی تل د سولې په پروسه کې له جمهوري نظام او اساسي قانون ننګه او ملاتړ کړی. د لیکوال په باور له جمهوري نظام د ولسمشر ننګه بې ځایه ده، ځکه ولسمشر غنی له 2014 میلادي کال را په دې خوا څو ځله اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د سر مقالې په پای کې راغلي هیله د ولسمشر غنی د دې پر ځای د سولې پروسې سره د صداقت لار خپله کړي تر څو د ملت کړاوونو ته د پای ټکی کېښودل سي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي او ولسمشر هم خپل وړاندیز په دې برخه کې څرګند کړی دی. نور له احمد شبرنه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پولیس باید د چا پر ستوني فشار را نولي مګر حالت ډیر خاص وي. ډونالد ټرمپ فاکس نیوز ته پرون وویل په عمومي ډول که ژغې شو دا هڅه باید پای ته ورسیږي. ټرمپ زیاته کړه د ساله بندولو مې بد راځي، که چېرته ته یوازې او له چا سره په نښته کې نو دا سخته ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې امریکایي اداره د داسې تنفیزي عوامرو د چمتو کېدو په لټه کې ده چې پولیس له زوره د کار اخیستو په برخه کې اوسني مسلکي معیارونه پوره کړي، او دا وروسته تر دې چې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو د نیولو پر مهال مړ شو. او په متحده ایالاتونو کې تر دې وروسته د نژادي تعصب پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شول. ولسمشر ټرمپ چې په نومبر کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید دی تر پرونیو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دې اداره به په قوت د اقلیتونو په ټولنو کې اقتصادي پرمختیا ته پاملرنه وکړي، په روغتیایي برخه کې به ډیره پانګونه وکړي او د ښوونځیو د انتخاب چارې به شي کړي. بل لور ته په کانګرس کې ډیموکراتانو په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې ده چې په دې کې د ستوني د فشار له مسلې رانیولې له قانوني پلوه د پولیسو په حمایت کې محدودیت شامل دی. په کانګرس کې ډیموکراتان وایي چې دوی یو لړ نورو اصلاحاتو ته هم چمتو دي. په متحده ایالاتونو کې په فدرالي او ایالتي کچه هم د پولیسو د اصلاحاتو غوښتنه شوې تر څو د نژادي تبعیض پر ضد د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب وویل شي. په مینیاپولیس کې په هغه ځای کې چې نږدې درې اونۍ مخکې فلوید ووژل شو د ښار چارواکو په غوڅ اکثریت د جمعې په ورځ رایې ورکړې چې د ښار پولیس منحل کړي او ځای سیمه ییزه حفاظتي اداره ونیسي. په بوسټن کې بیا تازه د پولیسو د اصلاحاتو وړاندیز شوی او اعلان یې کړی دی چې نژادي تبعیض یو عام روغتیایي بحران دی. تر دې مخکې ورته هڅې په لاس انجلس او نیویارک کې شوې وې او وړاندیز یې کړی و چې د پولیسو یو شمېر اضافي پیسې د ټولنیزو خدماتو چارو ته ځانګړې شي. اعتراض کوونکي په متحده ایالاتونو کې دا غوښتنه کوي چې پولیس متمیلوي او پیسې په نورو ټولنیزو چارو ولګوي. که څه هم د ای بی سي تلویزیون په یوې نظر پوښتنې کې چې د جون په 12 خپره شوه له دریو دوو برخو امریکایانو د پولیسو له نه تمویلېدو سره مخالفت کړی دی، خو په دې وړه نظر پوښتنه کې 50% کې افریقایي امریکایانو د پولیسو د نه تمویل ملاتړ کړی.
د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومار توقایف د رسمي دندې او لوړې یو کال پر اسون موړي. په دې توګه د دې هوا د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د شاوخوا دریو لسیزو واکمنۍ ختمه کړه. که دا هم که څه هم دا کال د نموړي دپاره ډېر بوخت بلل سوی، خو لا هم خلک د نموړي د اصلاحاتو د ژمنې پوره کېدو ته په تمه دي. جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د 2019 کال د جون پر 12 قاسم جومارت توکایف د قزاقستان د دوهم ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړ. نو موري د ولسمشر انتخاباتو شاوخوا یو او یا سلنه رای خپل کړې. که څه هم دا د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف ته شاوخوا درې لسیزې واکمنۍ تر ختمې دوروسته د بدلون لپاره ځینې هیلې رامنځته کړې، خو تحلیلګران د توکایف د ولسمشر یو کال له ستونزو خالي نه بولي. په ټوله کې توکایف د پخوانی ولسمشر نظربایف له نږدې پلویانو ګڼل کېږي. په دې ترڅ کې هغه څه چې کارپوهان خبرې ور باندې کوي، په قزاقستان کې دوه ګونې مشري ده. دوی وایي سره لدی چې نظربایف لواکه لري سو خو په تیر یو کال کې په پرله پسې ډول له حکومتي چارواکو او د بانکونو له مشرانو سره لیدو کاتو ته دوام ورکړی دی. د 2019 کال په نومبر کې د منځنۍ آسیا هیوادونو په سرمشریزه کې توکایف نه بلکې نظربایف ګډون وکړ. تر هغه په وروسته میاشت کې په سن پیټرسبرګ کې د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غیر رسمي غونډې ته نظربایف لاړ. د همدې کال د اکتوبر پر 21 د قزاقستان د ولسمشر یو فرمان خپور سو چې د اکتوبر پر 9 لاسلیک سوی و او له مخې توکایف اړ و چې د دې هیواد د ډیری وزیرانو د ولسمشرۍ ماڼۍ کارکوونکو څارنوالانو د مرکزي بانک مشر جمهوري ګارډ د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې ولایتي مشرانو ښاروالانو او نورو کلیدي پوستونو لپاره د ګمارنو په اړه باید د نظربایف تایید اخیستی وای. دې مسایلو ته په کتو شنونکي په دې باور دي چې ستونزمنه ده ووایي نور سلطان نظربایف نور د دې هیواد مشر نه دی. ولسمشر توکایف په پرله پسې ډول په خپلو ویناوو کې په قزاقستان کې د دوګونی مشرتابه خبرې کړې دي او نظربایف د دې هیواد لومړنی ولسمشر او د خلکو د مشر په توګه د درناوي وړ شخصیت ګڼلې دی. تحلیلګران دا هم وایي چې ستونزمنه ده دا توپیر وسی چې کوم کس دلته واقعا مسؤول دی. د ولسمشر توکایف د لوړې مراسمو له لومړۍ ورځې د خلکو اعتراضونه پیل شول. هغوی تر دې وړاندې هم اعتراضونه کړي وو او د دوی پر ضد شعارونه ورکول. په دې ترڅ کې د ځوانانو غورځنګ جوړ شو او سولیز لاریونونه یې تنظیم کړل. دوی د توکایف تر لوري د مخه په لاریونونو کې په قانون کې د داسې بدلون خبره مطرح کړې وه چې باید د قزاقستان د حکومت نظام له ولسمشرۍ څخه پارلماني ته بدل سي. نورې ډلې هم راپورته سوې او بشري حقونو او ازادیو د خوندیتوب لپاره یې په بیلابیلو ډولونو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د دې اعتراضونو په لړ کې سلګونه کسان ونیول سول. داسې ښکارېدل چې توکایف د اعتراض کوونکو دغو غوښتنو ته پام ونه کړ او حتی په ځینو مرکو کې ویلي وو چې د خلکو د اعتراضونو اصلي دلیل لوږه ده. د نورو قومي شخړو او اقتصادي زیانونو ترڅنګ د روان 2020 میلادي کال له مارچ راهیسې په دې هیواد کې د کورونا ویروس خورېدل هغه څه دي چې خلک یې د حکومت پر کړنو بې باوره کړي دي. په قزاقستان کې د کورونا ویروس له خورېدو سره پخوانی واکمن نور سلطان نظربایف چې په جولای کې 80 کلن کیږي اړ سو چې ځان په یو خوندي ځای کې قرنټین کړي. همدا له عامه چارو څخه د نظربایف لری کېدل د دې سبب سو چې ولسمشر توکایف د مسؤل په توګه پاتې سي او له دې څخه په ګټه اخیستنې د امکان تر حده د خلکو ترمنځ راښکاره سو. د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي کمپاین مشري پیل کړه. له سیمه ییزو او ولایتي چارواکو سره یې لیدنې وکړې او له نورو مشرانو سره یې د ولسمشر په توګه ویډیویي غونډې ترسره کړې. جوانا لیلی د قزاقستان په چارو کې یوه مخکښه فعاله ده او د تیاره سیوري په نوم کتاب لیکواله هم ده. نوموړې ازادي راډیو ته ویلي چې توکایف په سخت موقف کې دی. هغه په دې ژمنې وخت ورسېد چې د نظربایف تګلارې ته به دوام ورکوي او همدا د دې لامل سو چې هغه ولسمشر په توګه انتخاب سو. خو دا زیاتوي د اصلاحاتو لپاره د ټولنې فشارونه ډیر سوي او فکر کوي چې د توکایف د اصلاح غوښتنې دریځ پیاوړی سوی او دوی په اصلاحاتو کې خپله ګټه ویني. نو په پای کې د لیکواله په دې باور دی چې توکایف سخت کال تیر کړ او داسې ښکاري چې لا نورې سختې ننګونې به هم په مخ کې ولري.
او سم یو جالب راپور راخلو. نوی کلنه جاپانی ترنی مشبو د انټرنیټ للارې لوبي کوي. د هاماکو موري نوم د ریکارډونو د ماتولو په کتاب کې لیکل شوی د نور له احمد شیبر څخه.
میرمن موري هر ورځ لښ تر لښ درې ساعته د الکترونیکی لوبو للارې د وحشي خیالي مخلوقاتو په جګړه بوختوي. ما کوموري فرانس پرېس اژانس ته وویل له دې لوبو خوند اخلم او چې کله یو خیالي دښمن ځپمه داخلي خپګان او سترس مې لري کېږي. دا لوبه چې نن سبا یې کوم سخته ده. په تېره بیا هغه چاته چې عمر یې خوړلی وي کله ناکله د شپې په مخه تر 2 بجو لوبه کوم. سپینساری موري ویشته شاته چوری کوي. عینکه پر سترګو یې شوي چې کله په یوټیوب کې خپل چینل ته ورځي په خندا جاپانی سلام کوي سر ټیټوي. خو کله چې لوبه پیلوي دغه نرم حالت یې بیخي ورک شي جدي شي. د عینکو تر شا یې سترګې راووزي سره شي سپینه شي. موري د جاپان په ختیځ کې په شیبا کې ژوند کوي. دا د یوټیوب د لوبغاړو په ډله کې تر ټولو مشهوره ده. د ګینس په کتاب کې نوم لیکل شوی دی. موري یو لمسی لري کیسوکا نګاو. دی 43 کلن دی. د فرانس پرېس اژانس ته وویل چې انا یې هره ورځ لوبې کوي او له دې عمله دا له نورو عادي خلکو سره توپیر لري، ځکه چې نور د دې په څیر لوبو ته نه هیجاني کیږي. له 40 کلونو راهیسې موري تر 200 ډوله ډېرې لوبې تجربه کړې دي. پخوا به دې په یوازې په خپل کور کې لوبې کولې. له 2014 کال را په دې خوا یې د یوټیوب چینل فعال کړی دی او له نورو لوبغاړو سره یې ارتباط نیولی دی. د دې لمسی د میاشتې 3-4 ځله د لوبو پر مهال د دې فلم خپروي چې په یوټیوب کې په سلګونو زره سبسکرایب لري او په میلیونونو کسان یې ګوري.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مه هېروئ.
لورن باچا سره ځنګړې پروګرام د سبا ورځې په خبرونو کې اوریدلې سي. څلور نیم بجې سوې د دې ساده د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتي جلال زیت خبرې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پایلې لپاره له زندانونو د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې د حکومت او طالبانو خبرې د مارچ په 14 پیل شوې وای، خو طالبانو د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کېدو شرط وړاندې کړ. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو بندیان د جمهور رئیس په فرمان د فرمانونو پر اساس خوشي کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر ور احضار کړی و. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا په وینا عبدالغفور لیوال د دې لپاره ور احضار شوی و چې د ایرانی لوري په وینا په افغانستان کې یو شمېر داسې ډلو چې له ایران سره ضد لري په وروستیو کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حملې کړي دي. په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد له روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو په خاطر خلک په پاریس او لندن کې نن مظاهرې کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې په وروستیو کې فعال شوي وو تړلي دي. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس په هیواد کې په بد ډول د خپرېدو په حال کې دی. پاشینیان تر دې یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې په خپل هیواد چې بیړنۍ حالت به د راتلونکې میاشتې د جولای تر نیمایي پورې پر ځای وي. هغه نن وویل چې له دې چې خلک لا هم د روغتیا پالانو له لورې اعلان شوي شرایط نه مراتوي خواشینی دی.
د مهمو خبرونو ولندیز مولا ازادي رادیو واورید. بیا هم ځینی راپورونه راخلو. د افغانستان یو میرمنه د امریکا کانګرس ته کاندیدا سویدا زینب موسینی وایي چې هدف یې د افغان ښځو د زړورتیا څرګندول دي. نور حال د خاطر پردیس پر راپور کې.
په افغانستان کې خپل منځي جګړو امریکا ته تللې افغانه کډواله زینب محسنی. اغلی محسنی هغه مهال چې په افغانستان کې خپل منځي جګړو زور واخیست پاکستان ته مهاجره شو او له هغه هیواد بیا په 2003 کال کې امریکا ته ولاړه. نوموړي هلته له لوړو زده کړو وروسته اوس غواړي چې د دموکرات ګوند له ادرسه د امریکا کانګرس یعنی د استازو مجلس ته ځان نومانده کړي. اغلی محسنی د خپل نوماندۍ په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
امریکا تعصب علیه ماجرا و علیه اقلیت‌ها
په امریکا کې غریب او هغه طبقه خلک چې خپل حقوق ورته نه رسیږي ډیری هغه کسان دي چې مهاجر او کارګران دي. نو ما هم په همدې دلیل کانګرس ته ځان نوماند کړ چې د دې خلکو یو سرګند غږ ووسم ځکه دوی په اقلیت کې راځي.
یو جامعه باشه کې به حق کلګي برسه و از او خاطر ما میخواستم که کاندید کانگرس شوم.
اغلی محسنی په افغانستان کې د دایکندی ولایت د نوموړي په امریکا کې د کمیونیکیشن په برخه کې د لوړو زده کړو ترڅنګ وس مهال د امریکا په ویرجینیا ښار کې د خزو د حقونو د مدافع ټولنې غړي هم ده. یو دیرش کلنه زینب محسنی چې خپل کورنۍ سره درې ورونه او یو خور لري د امریکا په ویرجینیا ښار کې ژوند کوي. له نوموړي مې د افغان میرمنو په اړه هم پوښتنه وکړه. د هغې لیدلوری د افغان میرمنو په اړه داسې دی.
زنای افغان بر ما بسیار کسایی هستند که ما ازشان inspired.
افغانی میرمنی زموږ لپاره الهام بخونکې دي. که څه هم په افغانستان کې زیات ستونزې دي خو بیا هم افغان میرمنی له دې ستونزو سره مبارزه کوي او دا موږ ته امید راکوي، الهام راکوي چې ښځې کولی شي ژوند په سختو حالاتو کې مبارزه وکړي.
راهنما او رهبر جای هستن بسیار بر ما یک جای افتخار است.
د افغان میرمن د 125 رضاکار ځوانان او نجونو په مرسته خپل بریا ته هیله مند ده. وای چې هغه افغان میرمن او ځوانان چې د امریکا په ګوټ ګوټ کې لستون سره لاس او گریوان دي له بریا وروسته به ورته رسیدنه وکړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
اسماعیل دانش له ننګرهاره په خپل سیمه کې لیکلي د نړۍ د سترې هستی یعنی د مور ورځ دی ټولو میندو ته مبارک وي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي که افغان حکومت د طالب زندانیانو آزادول ودروي د سولې خبرې به کومه نتیجه ورنه کړي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي پر مسجدونو او علما باندې حمله یو ستر جنایت دی او هغه تر رسیدلې چې دا حملې کوي نه بخښونکی جنایت ترسره کوي. ملا نقیب الله مغفور د نادلي له لوی باغ څخه لیکلي افغان حکومت باید ژر تر ژره بندیان ټول خوشی کړي ځکه چې اوس هم طالبان او اهم افغان حکومت حساس پړاو ته داخل سوي دي او دا پروسه باید بریا ته ورسیږي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي دي په خپل سمس کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي او د دې وایرس له کبله د په وینا چې ځینې کسان مړه سوي هم دي. نوموړي په دې برخه کې د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. دوه اونیزه پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. حقیقت